ته یادوي. په دغه ترافیکی پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړ کیږي. تفصیل به لده په دې راپور کې وورو چې له یو شمېر قربانیانو سره په کې خبري شوې.
نن وو د ګلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رؤف شاه دی چې وای شو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په درويستمه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکی پیښې یو ولسکلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښې درې مزدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شو چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
وازه مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې د ټریلر راغله وازه دی ورته اوس وخت کې خراب ونده کې دي مصفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غدینه د غشوي دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خځه او بس به کړلیب نه خلک وړو زمونږ د وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکی اصولي هغه به چې دا ټول ورانو ماري باندې و ماري.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو خوندزي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتې په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعت پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
پدرسو کې ډیر زیاته وی هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبڅویو ترافیکی پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو لمخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 5 کسان مړه کړي او 4 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 1000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاست کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ک ماسکاو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګونه کړی نو له ګمرکي تعرفو لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ترامپ د سیشن به پورز د بریتانیا څخه واشنگتن ته پلار پالوتکه کې خبريالانو ته ویل هغه د تیل په بازار یا بایو باندې د روسي د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسي په اوکراین بریټ کړی دی. ترامپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په روسي اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبه پورې د ضرب الاجل له لاسو څخه تر 12 ورځې پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یو ورځ وروسته ویل چې هغه د روسي څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل ګمرا کوونکی دی او کولای شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداري یو څو ساعت وروسته وړ مشپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اوراندې درته په یو پزړه پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هوغي پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه به برخې شوې دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچی شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمی اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې
خپله واکسینه شته وو دا وایي چې په کور کې نوم وړوکې زوی می له واکسین پاتې شو. مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ سونه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نوي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړی. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه مشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړای وي. نو هغه پاتې شولو هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او مشمان پسنه سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم مشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې مخبور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د مشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل مشومان باید مرکز سره ولې خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل مشومان راولې. په دې دلیل چې یای لویان په کور کې نه یای لاس بند وي. حکومت هر کور ته ورشو کولای شو چې هر مشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای شلمه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلوات یا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګلي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 26مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللې. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او ریدونکو کې انټرنیټ لري زموږ پر فیسبوک باندې سربېره وی باندې تاسو ور ښکارا کوي azadiradio.com آدرس د هالتہ د ورځې تازه خبرونه راپور نشته د غرس پر ټوئیټر یا ایکس باندې او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. ورستای راپور راخلو یو تازه چړنه خي چې د زرغونه چاپریال پر اختیار خای ماغزه له هغو موزر اثرات خوندې وساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشي او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکو باور لري چې د هوا ناولي کونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د غونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصر او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 12 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړ شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
د
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې مهروي
د ازادي ملما
سلامونه وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې خبري لې سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی بل خر دلته د مې دمو ورته ور کړی ده
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوښنوالې مینا ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمې دې کارونه شو ولزم سره مینا ډیر زیاته ولا نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنی ډیو په نو باندې چې هغه کې د شوز د وضعیت په اړه د شوز د ستونزو په اړه می خبره ترې کوله لمر باندې سره هم د سیل الکان او انجن سره په ټول سره می د شوز د غید کورنی ستونزې کورنی مشکلات البته زابل پساته او سره خبرونه درلودلې نو مینه می رسنی سره ډیره زیاته ولا بیا یو څومره د زابل کې پاتې سولم دا غیس خو روس سره مې چسون زما ته پیدا سول لیکن اولينه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سومره سني فعالیتونه مې پیل کړل غین روس بیا زرا له کندهار ته کندهار ته سوخ ایس وخت پاتې سولم مې چسون زما له روس سني فعالیتونه مې هم سره لودلې سه یي سه فعالیتونه مې واته لوزن کې ور سره ولا غین روس بیا له مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنی کې رسنی کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولا ما غین روس ته کړ چې بیا نو حکومت
اوس ګلالی جان پرمدې باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پر غیب مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په دوزره یو شتم کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارو اکثر مصايبي هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډی ټینګار باندې کېدې چې زه خبرونه کې مې از مورشتان معلومی شي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مدريز له دغه خپل سفر کنسل کړي وو نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا څور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفته ولما ترڅوز ماته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفته څخه ماته د فرانسې ویزه راغله غوښنه وروسته بیا رالم پاریس ته او پاریس کې می یو نوې ژوند دوار سنې ول کسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات تل نه درلودل چې تل ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې رالم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو وټال کې ولما شي زما ټول ارسه حکومت د راته مخته وړل که زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی کې دا غیږي لستونز راته وای چې هلته مستونز وي زکه ډیره داسې کسان چې له افغانستان راوتلي دي غونډي ودونه کې پاتې یا قطر کې پاتې وي لستونز کړهونه سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړو ولیا کوم امکانات چې موږ برابر کړی ول ډیر علی ولا او موږ ورڅخه ډیر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته سوندې ډیر زیات ول موږ فکر کوو چې از موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیت ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی و عمل ته ولم مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې په پاتو لګوم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پر ځم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي سي فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي.
نه بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به موږ راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وزات وکړه چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څو ورځې که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره سوره ستوزمنه فیصله و پرې کړو چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټو به هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به دومره ستون سره مخ مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم کوم ستون سره به مخ مخ کیږي ته پرې کړو ستاسو لپاره سوره ستوزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېر ستونزمنه وله ډېر زیات ستونزمنه وله چې په هغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او اده کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اوله ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته یې موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، دی ورکم ګنګس ولم، سی بل بل نړۍ کې ولم، دغه څنګه مې موتلې او پازمې موتلې ولا، یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا ولا، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی، او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدل، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او وس فلند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او دلنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لره.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي، یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص مو را مسلکه، ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړه نه ډک دی، او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر ار څه جګوي په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطره څه هم خبر سي او د سر څنګه خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدی، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچې به ما کتی، د دوی دا چلند به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو زهنی ور سره ډیر نارام و ماغه وخت ډیر نارام و چې کلمه خپل افغانان ول دل شي کلمه هغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته تل چې اته دي تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کی دی ب زړه نارام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل تراغلی او بل اخر بیا کابل نه فرانسې تراغلی څومره تغیرات دي احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده په زابل غوندي ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لږ څه کابل تراغلی بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسوي بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره اساس دی. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره پام دی راز کې پټ ول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ماتول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نو میرات واخستل راته واخسته ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر واوشته بیا مور نو ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچي هم دغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځای نه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ته ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونې کې کار کې باید د ځای نه باندې سی او ډیر کوښښنی و ما غواړم چې په دې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوار څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نه نه دی زه شزه یم دومره توفیر ماتر مینز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو واخ په تیر دوه سره په دې توزونه باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډیر اساس دي نو هغه هم نه چې څنګه ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړم کله چې کندهار ته لاړم آلته هم نه چې څنګه سره مخامخ سم بل اخر بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جاني چې خوانزي کې متڅنګ به آلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زتلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فانت مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سارو چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا ما غي ډیره خوشاله اول اته دا ما خپل هيله دا وي پستر وکړي دل چې هغه به ورسره چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په پریز کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه دا له سکالو د انسان عمر ډیر کمې ایس په شو بعد باندې نه پویږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینې و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کمه د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسلامتون دغه فلاتون چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبې د څونځه پیدا کوم او د هغ لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات مشته می خپل هیله ملاس نه
بل هم څو حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابل څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبه ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي امغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور الزلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د پیاخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به حالت تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو ثلاثه کوي فهم ام دغه کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مينې د احساس لکبله کنه هغه ورته وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیات دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بد لګېدل هغه اس کله وینا تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینه سو دا هغه مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کې چې زه دې ورته اله رمو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کې وینم او هم دغه برخې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راځي سول او ویل چې اوس راوته د وام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیر چې لار شم دغه خبرونه لغزې څخه مختبي سي
البته فقره سرات ز چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم په خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په ماغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ke bia ham dil ta halat ta pak do hal ta halat ta pak to tumra de de sas ke vich saral dumra sun sara sara biam dari ke bal kharam da faisala chita kade da ghlar ta bedam war kawi
او سې جان سونز لا هم خات منی دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونو سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر پتر لاسه کړم
ډېر زیات مننه نه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسته او د خپل مرکه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېر زیات مننه
مننه تاسو نه مننه
Yeah. جانم رنگ زوانی مرگا زوانی دیران او خوڑا لبنگ زوانی مرگا جانم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا جانم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗಾ